السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي ځاني ساجمل ودر سره په روانه خبرونه کې او دونکو په دې غړې کې د سر موجود امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پاکستان ته سفر دی د دې ترڅنګ به تاسو د خبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واوري 19 پروګرامونه مشالونه او د سولې په لورم د خبرونې برخه ده خو درڅ مخ کې د دې سات خبرونه ورو چې د همکاره فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومتي او پوځي چارواکو سره د سیمې او افغانستان پر امنیت خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یو لوی کانفرنس کوربه وي. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي خیانت کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس نن په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. نوموړی به د پاکستانی چارواکو سره د ترهګرۍ خلاف په جګړه او د سیمې په امنیت خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن شکایت کوي اسلام آباد په خپله خاوره د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره کافي کار نه کوي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون له مخې د بهرنیو چارو او دفاع وزارت چارواکو د نوموړي په نورخان ایربیس هرکلی وکړ. جیمز میټس پاکستان ته له روانېدو یوه ورځ وړاندې په منځني ختیځ کې د خپلو اتحادیانو سره لیدو کتلو وروسته پرون اویل د پاکستان سره په ګډه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کار کوي او په پاکستانی مشرانو فشار اچول نه غواړي. د پاکستان سرکاري رسنیو لیکلي چې جیمز میټس با د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کوي. اسلام آباد وایي زیاتره خبرې به پر سیمه ییز امنیت، سولې، افغان شخړې او په دوه اړخیزو مسلو وي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو وار بیا په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. په یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف د درغلیو په تورونو بحث کیږي. په دې موقع د نواز شریف لور مریم نواز او زوم کیپټن محمد صفدر هم عدالت کې موجود وو. د عدالت له کاروایي شروع کېدو وروسته د جج محمد بشیر په مشرۍ کې اورېدنه د ماسپخین تر 1 بجې پورې ځنډول شوه. د پاکستان د پوځ د اماډیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو راپور کې ویلي چې د سعودي عرب په ریاض ښار کې د پاکستان او سعودي ګډ پوځي مشکونه چې الشهاب 2 نومیږي د ترهګرۍ د ختمولو په مقصد پر مخ روان دي. پاکستاني چارواکي وایي دغه مشکونه به د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د دواړو خواوو ځواکونو ته دا موقع برابر کړي چې د یو بل له تجربو ګټه پورته کړي. د ایس پی آر د معلوماتو له مخې دغه عملیات چې د نومبر په 15مه پیل شي وو روانې میاشتې تر 10 منیټې پورې به دوام وکړي. تیر کال هم د الشهابیو په نوم داسې پوځي مشکونه ترسره شوي وو. د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانستل کېدو او د بندر د پراختیا هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دا پرمختګ به په افغانستان کې د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي او په پاکستان پر گوادر بندر باندې د افغانستان د سوداګرو تکیه ډیره کم کړي.
چابهار د افغانستان د تجارت، د افغانستان د سوداګرۍ او د افغانستان د سوداګرو د راکړې ورکړې په برخه کې تر ټولو مهمه لار ده او تر ټولو اسانه او ارزانه لار.
د ایران حکومت په چابهار بندر 1 میلیون ډالر سرمایه کاری کړې ده چې د پراختیا چارې به په راتلونکو 4 کلونو کې مکمل شي. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یو لوی کانفرنس کوربه وي. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام د ملي شورا له غړو سره په ار کې د کتنې پر مهال وکړه. هغه د دغه کانفرنس ته جوړېدو په اړه څه ونه ویل خو زیات اعتراض چې په دې برخه کې په ګډه کار روان دي. د افغانستان ولسمشر وویل متحده عرب امارات د لومړي عربي هیواد په توګه د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته ته تیار دي او په افغانستان کې به د سولې او سبا د ټینګښت لپاره لټولو امکاناتو کار واخلي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولاړ شي. د افغانستان جمهوری ریاست که څه هم په دې اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې یویش بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د پښتو ژبې وتلې لیکوال او شاعر ریاض تسنیم نن په کراچۍ کې په حق ورسید. نوموړی له تېرې سمودې راهیسې په آغا خان روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله بستر و. په ټولنیزو رسنیو د پښتو ژبې اکثرو مشهورو لیکوالو د ښاغلي تسنیم مړینه د پښتو ادب لپاره یوه ستره ضایع بللې ده. ریاض تسنیم چې عمر یې د 50 کالو په شاوخوا کې و، له تېرو 100 لسیزو راهیسې په کراچۍ کې ژوند کولو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی هغه سوداګر چې هڅه کوي خپلې پانګې له هیواد بهرو باسي خیانت کوي. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل هغه په دې خبر دی چې ځینې تجاران په دې هڅو بوخت دي چې خپلې اساسې له هیواد بهر ولیږي. اردوغان پر حکومت غږ وکړ چې چاته دې هم د دې خبرې اجازه نه ورکوي، ځکه چې د دې په وینا دا د خیانت یو عمل دی. اردوغان چې په ختیس ښار موس کې یوې سیاسي غونډې ته وینا کوله، د خپلو خبرو پر وخت یې د کوم چا نوم وانخیست، خو دا وینا څو ورځې وروسته له هغې شوې چې په نیویارک کې څارنوالانو د یو ترکی نژاده ایرانی کس د شتمنۍ د ضبطولو حکم وکړ. دغه کس چې د سرو زرو کاروبار کوي د یو ترکی بینکر خلاف چې ګواکې د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې ګواهي ورکوي. دا خبرونه اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د رفعت انجم ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.06 روپۍ او په 1.08 روپۍ شل پیسي. یو پاؤنڈ په 1.35 روپۍ او په 1.44 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ 15 پیسي خرڅېږي. یو ریال په 23.50 روپۍ او په 23.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په بنو، پېښور او کوټه کې به موسم وچ وي، خو په بنو کې د تیزو هواګانو امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي. په بنو کې زیات نه زیات 20 او کم نه کم 6 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 16 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 6 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اړه د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روان خبرونه کې باره د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس نن د اسلام آباد په سفر دی. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې بېوسلو خلکو ته صحت کارډونه ورکول پیل کړي دي.
یو خو یو بنیادی پیکج دی، هیلت پیکج 15 لک 40 هزار روپۍ د دې پورې به علاج مونږ خلکو ته ورکو. خدا نه خواسته په هسپتال کې د داخلي په وخت کې زمونږ یو د کارډ هولډر وفات شو، هغه له مونږ د تجهیز او تکمیل لپاره 1000 روپۍ ورکو.
په کورما کې مشرانو له هغو کورنیو سره د مرستو غوښتنه کړې چې خپل خپلوان یې د تیر جون په ځانمرګي برید کې وژل شوي او یا زخمي شوي.
سرکاری نوکر ہے جو ایک تویر کرا لے شی او دسی کورونا ہم پکیشتا چا ہوئی بالکل مردانہ کورو کے پاتے نشو نہ زنانائی دیا غ پارا پکار دے دوی سکل سنٹروں کے مکاویر کی.
او نیس پروگرام مشالونا کے بعد دا بادشاہ خان خدائی خدمتگار تحریک یو غڑی کلندر مومن پاڑا وار ہے.
کلندر صاحب چیرے داغ شخصیت دری اسی دی بنیادی، یو حیثیت داغ محقق و نقاد دے، یو حیثیت داغ دا تخلیق کار دے، او یو حیثیت داغ خالص دے او سیاسی ورکر دے.
او د نور رپورٹنو تر سنگ 19 پروگرام د سولی پلورم د خبرونه برخه دا لمشال لیڈیو سره وسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په یو رسنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو او دفاع وزارت چارواکو د نوموړي په نورخان ایربیس سرکلی کړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې جیمز میټس به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ویني. په دې اړه تفصیل د احمد الله په رپورت کې اورو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې جیمز میټس به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کاته کوي. خو د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د اتوار په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې خپل سفر پر مهال به په پاکستان د فشار اچولو په ځای غواړي چې په ګډه سره د مسلو حل راوباسي او له پاکستانه دا هیله لري چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کړي خپل لوزونه باید پوره کړي. نوموړی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن په تازه سرګندونو کې ویلي وو چې واشنگتن به په پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو په اړه په اسلام آباد فشار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ویلي ول چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگتن په نظر کې توپیر دی او اسلام آباد ترهګرۍ ضد جګړې ته ژمن دی. سخت کال د اگست په میاشت کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سویلي اسیا او افغانستان لپاره د تګلارې اعلانولو په وخت په پاکستان غږ کړی وو چې په خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي. اسلام آباد د پټنځایونو شتوالی تور رد کړو او خفګان یې سرګند کړو چې په تګلاره کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیانو ذکر نه دی شوی. له دې وروسته د پاکستان او امریکا په اړیکو کې تاوتریخوالی رامنځته شو، خو بیا دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په کچه خبرې اترې وکړې چې په کې د اړیکو سمولو لپاره تماسونو ته په دوام ورکولو سلا شول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله په رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پاکستان ته رسیدلې. جیمز میټس ویلي له پاکستاني چارواکو سره به د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نوې پالیسۍ خبري وکړي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو اړیکو د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وايي پاکستان او امریکا مجبور دي چې د سیمې د امنیت په تېره د افغانستان د روغې جوړې په چارو کې یو له بل سره همکاري وکړي. له ډاکټر سرفراز سره زموږ همکار هارون بچا مرکه کړې او په سر کې ترې پختلی چې د امریکا دفاع وزیر به له پاکستاني او چارواکو سره په خبرو کې یو وار بیا لاغي وغواړي چې له ترهګرو ډلو د لمن سړولو په برخه کې اغېزناک ګامونه پورته کړي. او که څنګه نو نوموړی وایي
مخکې چې کله امریکي وزیر راغلی او یو څلور ګنټو له پاکستان نه هغه ټایم موږ دا سالو چې پاکستان او امریکا افغانستان باره کې بیل نشي پاتې کېدی، دوی به خامخا یو بل سره خبرې اترې کوي. پاکستان آیسولیشن نه غواړي او امریکا هم دا نه غواړي چې افغانستان کې جدل د ډېره موده پورې د تور باندې جاری چې دغه افواج او دغه فرق کوي پریږدي. پاکستان طرف نه صدا ته اشاره هم تللی دي، وزیر اعظم صاحب هم دا ویلي دي او سر لخکر هم دا ویلي دي چې موږ په پاکستان کې به نه پریږدو د نورو ملکونو خلاف چې کوم کاروایی کېږي هغه کسان به موږ نه پریږدو، داسې اشاره راغلي دي. بلکې تاسو ګورئ پېښور کې چې بیا دهشتګرد واقعات کړي دي، پاکستان میډیا کې ځینې کسان دا وایي چې دا هیڅ کېدای شي رابطه افغانستان کې کم پاکستانیان تللي دهشتګردي دا هیڅ نه دی. افغانستان رئیس دا ویلي دي ایس سی او میټینګ کې چې هغه پاکستان سره براه راست خبرې تل کول غواړي چې دهشتګردي کا خلافی وکړو. نو ما ته ښکاري داسې چې دې طرف ته به پرمختګ کېږي، ترهګرو خلاف کاروي ضرور به هغه خبره کوي چې په کار ده امریکي او د پاکستان نورې خبرې هم شریکه دي.
دو خبریالانو ته ویلی دي چې د کامن ګراوند خبره کړې ده کنه، معنی د دوه هیوادونو غواړي داسې اقدامات باندې سلا کې دي چې سره چې دغه پترس کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د دوه هیوادونو ګټې ترلاسه کول شي. تاسو په فکر هم دا کوم شیان ته تاسو اشاره وکړه، هم دغه کامن ګراوند دي یا نور داسې اقدامات چې د دوه هیوادونو په سلا شي او خبره مخته یوسي په تیر د افغانستان چې کوم د سولې پروسه ده؟
نو واقعي دا کامن ګراوند کې دی چې پاکستان او افغانستان دواړه د تچدي کار وایي لکه کې دی چې دا جاینټ خبرو ترستا خبره وی چې او پاکستان افغانستان دی په شریکا یو بل ته اطلاعات هم ورکړي او کې دی چې کوم ځای کې دی په شریکا اپریشن کول شي. دا صدا کامن ګراوند کې دی چې د نړیوال بارډر مینیجمنت باندې کوم ګورو نو هم کافي خبرې د شوې دي چې وس په ویزو باندې او په پاسپورت باندې د ورته سم نه خلک دي زیات دي. سره سره ما خیال دي چې کوم بلوچستان کې کوم خبرې روانې دي خصوصا ایران طرف ته هغه هم یو کامن ګراوند طرف ته پرمختګ کېږي شي په دې لړ کې. نو ټکنیکی مهارت د پاکستان ته ورکول وسلو کې یا آلاتو کې کوم فاضل پور دی هغه ورکول امداد کولیشن سپورٹ فنڈ والا خبره او دغه د افغانستان ایز ګیر کم صورتحال دی یا د پاکستان ایز ګیر کم صورتحال دی هغه کې ترازرونه چې د ځان خلاصې او د دوه ملکونو خلاصې یا د امداد چې څوک کوي هغه لاره کې خنډ جوړېدل د لاره کې چې د مشترکه اقدامات کول چې هغه ونه کړی شي دا بالکل صحیح کار ګراوند کېدی شي.
تاسو په پیښور یونیورسټي کې د سیمه ایزو اړیکو د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان مرکه اورېدله چې زموږ همکار هارون باچا ورسره کړې وه.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
عزت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د جماعت دعوه مشر حفیظ سید ویلی دی غواړي د ملی مسلم لیگ ګوند تر بینر لاندې د 2013 کال عامو انتخاباتو ته کاندید شي. د پاکستان عدالت د نومبر په 13 د نوموړي په کور د نصربندۍ سزا ختمه کړه. هند پر حفیظ سید تور پورې کړی چې په ممبئی ښار د 2008 کال ترهګر بریدونه یې پلان کړی وو. کارپوهان وایي په انتخاباتو کې د برخې اخیستو تر شا د نوموړي هدف ښایي دا وي چې د مسلم لیگ نون ګوند د بریا مخه ونیول شي. په دې اړه د هارون بچا د رپورټ اورو.
د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید د خالی پر ورځ په لاهور کې خبریالانو ته وویل د راتلونکي 2013 زیږدیز کال عام انتخاباتو ته د کاندیدېدو هدف یې د کشمیر د مسلې پر نړیوال کچ راپورته کول دي. نوموړي زیاته کړې دی به د ملي مسلم لیگ تر بینر لاندې ټاکنو ته درېږي خو د خپل انتخاباتي حلقې په اړه بیا معلومات نه دي ورکړي. د حافظ سعید د اعلان په اړه د دفاعي چارو لندن میشته څېړنکاره عائشه صدیقه وایي د نوموړي د سیاسي فعالیت په ترڅ کې به دوه کار وشي. یو دا چې د پاکستان ریاست ته به د هغه د نه نیولو جواز په لاس ورشي او دویمه دا چې د مسلم لیگ نون ګوند انتخاباتي حیثیت او صلاحیت ته به نقصان ورسي.
پاکستانی ریاست کے پاس
دا پاکستان ریاست به نړۍ ته ویلی شي چې دا خلک اوس ترهګر نه بلکې د دولت د سیاسي نظام یو برخه دي ځکه نو پر ضد یې اقدام نشي کېدی. دا ډلې انتخابات نشي ګټلی خو د پاکستان په سیاست کې د حافظ سعید د راوستو چې کوم هدف دی او زه تاسو ته باید ووایم چې هغه راغلی نه دی بلکې د راوړلو هڅې یې کېږي او هدف هم دا دی چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کمزوری کړل شي. دا یو لنډمهاله پلان دی خو اثر به د اوږد وخت لپاره روی او غدا چې پټولنه کې بعد د ډلو نفوذ نور هم زیات شي.
حافظ سعید چې د هند پر ممبئی ښار د 2013 زیږدیز کال د ترهګر بدونو پلانولو تور ور باندې دی د لاهور ښار په خپل کور کې د لسو میاشتو د نظربندۍ سزا تیرولو وروسته عدالت د نومبر پر 13 خوش کړ. د پاکستان حکومت عدالت ته خواست کړو چې دغه نظربندۍ د 2 نورو میاشتو لپاره وغځوي خو عدالت ونه منله. د دفاعي چارو یو بل چننکې تلت مسعود وایي د حفیظ سعید په څیر کسانو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو فرصتونو برابرولو تر شا ښایي دا انګیزه وي چې دوی د مسلو د حل لپاره د جهادي مفکورو او کړنو پر ځای سیاسي او سوله ییزه لار خپل کړي.
د دې ډلو په اړه ویل کېږي چې دا ډېرې سختدریځه دي، دوی د هند ضد دي او غواړي په کشمیر کې جهاد وکړي ځکه نو دوی فکر کوي چې دې ډلو ته د هیواد په سیاست کې ځای ورکړل شي او دوی وکولی شي خپل موقف په سیاسي توګه بیان کړي، نه چې داسې کارروایانې وکړي چې هند ته د کشمیر د مسئلې د غلي کولو موقع په لاس ورشي. خو پوښتنه دا ده چې هغه کوم قوتونه دي چې دې ډلو ته سیاسي رول ورکول غواړي او یا دا ګواکې د دې جماعتونو خپله پرېکړه ده. دا هم کېدای شي د پاکستان سیکیورټی اسټابلیشمنت دوی ته ویلي وي چې داسې کارونه مه کوئ چې د پاکستان د تاوان سبب کیږي.
د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید له رسنیو سره په خبرو کې ویلي د سیاسي فعالیت هدف یې د کشمیر د ازادۍ لپاره موثره غږ پورته کول دي. څېړنکاره عائشه صدیقه دا هم نه مني چې ګواکې سعید به د کشمیر په نوم د زیاتو پاکستانی وګړو رایه تر لاسه کړی شي.
لوگ کشمیر کے لیے جذباتی تو ہو سکتے ہیں لیکن
خلق دا کشمیر پر مسئلہ جذباتی خوشی خو کمنگ تیر انتخابات یاد کړو پر دې سربیرا چی پیپلز گوند شعارونه ور کول چې د مودی ملګری غداران دي آزاد کشمیر کې هم چارای ور نکړي نو د هوا د نورو برخو اوسیدونکو به سو ور کړی او فرض ک حافظ سعید د کشمیر پر مسئلہ د هوا ټول وګړي په ځان پسې هم کړی نو له پاکستان سره د دې مسئلې حل څه دی خو زه فکر نه کوم چې د دوی هدف غنی کشمیر دی
جماعت داوا ڈل دروان کال پاگس میاش کی د ملی مسلم لیگ پنم د گن جوڑ لارے د پاکستان په سیاست کے قدم کے خود د دې گن مشر سیف اللہ خالد ویلی د دوی د هڅو مخه له پاکستان په اصلی مانو کې یو اسلامی او فلاحی ریاست جوړول دی هلته د پاکستان انتخاباتی کمیشن د ملی مسلم لیگ له راجسترولو انکار کړی دی
دان وسپانی د دفاعي چارو شنن کی عامر رانا لیکنه خبره کړی چې پکې راغلی په پاکستان کې ل بریلوی مسلک سره اړه لرونکو ډلو د هواد په سیاست کې فعال ونډه غستل پیل کړی دی د لیکنه تر مخه د مذهبي ډلې غوړي حساس مذهبي موضوعات راپورته د خلکو پام ځان ته واړوي د لیکنه سن نور برخه د فرخنده اسد نورو
په دان رسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي په اسلام آباد کې د یوې بریلوی ډلې لخوا احتجاج تر څو ورځو پورې حکومت او عام ولس لا یو سخت وخت ورک د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم دغو مذهبي ډلو د خپل احتجاج له لارې هغه ګټې پورته کړې چې نور اخي اړخې مذهبي سیاسي ګوندونه یوازې خوب لیدل شي دوی حکومت پر ځینو سختو فیصلو پورته کولو مجبور ک د قانون وزیر مستفی شو حکومت ته پوز نه د مرستو غوښتنه وکړه او بل اخر د یوې وسنامې لاري دغه مسله هواره کړه لیکوال وایي ممتاز قادری ته د مرګ سزا او ربلو ورستو په پاکستان کې بریلوی مذهبي ډلې چې اکثریت هم لري ولست خپل ځان داسې وړاندې کوي چې لکه دوی سره بې انصافي کیږي او د خاودل ته مخه وکړه چې په دغه هیواد کې پنخه کیږي ممتاز قادری ته د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وجلو په تور د مرګ سزا ورکړل شوې و لیکوال وایي خای داسې چې تحریک لبیک په پورا روانو انتخاباتو کې خې اړخ خو سیاسی گوندونو په ځانګړي توګه مسلم لیگ نون ته ګواښ پېښ کړی خو لا هم دا نه ده معلومه چې پر روانو انتخاباتو کې به کومه بریلوی مذهبي ډله زیات ښه پوزیشن ولري خو دا خبره یقیني ده چې په پاکستان کې د بریلویانو سیاسي هلې ځلې په زیاتېدو دي ورځپاڼه لیکي بریلوی گوندونو اوس د نظام مصطفی متحده محاس په نوم یو اتحاد هم جوړ کړی دی چې غواړي پر روانو انتخاباتو کې ځان له ځای پیدا کړي او اوس ممکنه ده چې سنی تحریک او تحریک لبیک جلالی ڈلہ ہم په دغه اتحاد کې شامل شي پر روانو انتخاباتو کې درې بریلوی ګوندونه برخه اخلي چې پکې نظام مصطفی متحده محاس د طاهر القادری عوامي تحریک او تحریک لبیک شامل دي دو دغه مذهبي ډلو زیات زور با په مذهبي مسلو وی او غواړي چې هم پر دغه مسلو خپل ووټ بینک زیات کړي
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت د سبي بي وسلو خلکو ته صحت کارډونه ورکول پیل کړی دي چې غيو کولی شي په سرکاري هسپتالونو کې د روغتیا وړیا سانتیاوي تر لاسه کړي خو د سبي غریب ولس بیا له حکومت غوښتنه کوي چې په صحت کارډ کې داغو ناروغي علاجونه هم شامل کړي چې دوی سر پرې اخته کیږي شبیر جان یې نور حال راکوي
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو سره په خصوصي خبره تر کویل چې د صبح خوښه یو کم او یا فیصد غریب ولستبه د صحت کارت د سہولت تلاندې سخ کال ویړیا درملنه شروع شي دوی ول چې پیو کارت باندې د یو خاندان خوښه اته کسان تر 15 لکو پورې ویړیا علاج کول شي او دینه علاوه دوی پکې نور مالی مرستې هم شامل کړي دي چې پکې د دوی په وینا کوم مزدور کار یا غریب سړی په هسپتال کې داخل دي نو تر 3 ورځې پورې به دته 2500 روپیا ورځ هم ورکول کیږي دا شان چې کومه د ماشومان او ناجوړه زنانه دي نو هغه ته به هم تر 3000 روپو پورې مالی مرستې ورکول کیږي ډاکټر ریاض وایي
یو بنیادی پیکج دی هیلت پیکج 15 لک او 30000 روپی د دې پورې به علاج مون خلکو ته ورکو د دې نه علاوه څه اضافي فائدې دادي خدا نه غطا په هسپتال کې د داخلي په وخت کې زمونږ کې یو د کارت هولډر وفات شو مرګ جو نه چا سره دی هغه موږ د تجهیز او تکمیل لپاره 30000 روپی ورکو د دې نه علاوه یو مریض په ضلع کې دی او د ضلع نه هغه په خور راتلی غټ علاج د پاره نو غل موږ 2000 روپیه د کرایې لپاره ورکو. حامله زنانه چې دا هغه د انکرج کول د پاره چې هوم بیس ډیلیوري دي چې کوم هغه زنانه نه پوي یو خراب شي نو هغه موږ چې ستندر جوړه ایله موږ 2000 روپیه ورکو. د دې نه علاوه موږ یومیا دی وی رزي 2500 روپیه اریو کس ته ورکو د 2 ورځې پوري چیرې کاغذ چرته غریب دی دغه مزدوري کزاګي کی دیاړي نو چا ورته ملاوي.
بلخو د خیبر پښتونخوا عام ولس د صوبای حکومت او د سیاحت محکمې دا ګام ستایي خولوي چې دوی او د دوی واړو روزانه د ټوخي تبه خېټ خرابېدو او یخنه وخلو غندې یو شمول ناروغو سره مخ کیږي په کم باندې چې هم ډېر زیاتې پیسې لګي. خول د دغه ناروغو درملنه په صحت کارت باندې نه کیږي. یو کس نصرت حسین وایي
په دې کې بنیادی خبره دا ده چې کم خلک روزانه اسپیټال ته راځي او په چټو باندې ځان ګوري نو هغه خلک په دې کې نه یې شامل. په چټو چې کم خلک ځان ګوري نو په هغې کې تبه ټوخی د سینې درد یاداس د معدې بیماری یاداس نور ډېرې بیماری دي چې پکې شامل دي چې هغې لپاره روزانه خلک اسپیټال ته راځي او په چټو باندې ځان ګوري نو په صحت کارت کې نه یې شامل. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې دې طرف ته پاملرنه وکړي.
په دې خپل باندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې دغه مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو ته وویل چې سخت کال دوی صرف په دې کې هغه ناروغۍ شاملې کړې دي کوم کې چې په اسپیټال کې داخله ضروري وي او د چټۍ یا د او پی ډي چې کوم مریضان دي هغه پکې نه دي شامل. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
په کورمه کې د پاړه چنار مشرانو لاوه کورنیو سره د مرستو غوښتنه کړې چې خپل خپلوان یې د تېرې جون میاشتې په 13مه هم په پاړه چنار کې شوي ځانمرګي برید کې وژل شوي او یا زخمي شوي دي. د سیمې حکومتي چارواکي وایي هڅه به وکړي چې د یادې پېښې اغېزمنو شوو کورنیو ته مرستې ورسوي. تفصیل د طارق رزي په رپورټ کې اورو.
د زیړان سیمې حامد حسین وایي په سیمه کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې په پېښه کې مشران یې تر مړکېدو وروسته له کړاوه ډک ژوند تېروي او د خپلو ماشومانو پرورش نه شي کولی. په کار ده چې حکومت یې له پامه ونه غورځوي.
اول خو دا دی چې سرکاري نوکری دوی ته ورکړلی شي او داسې کورونه هم پکې شته چې هغوی بالکل مردانه کورو کې پاتې نه شو. نه زنانه یې دي هغه پاره په کار دی دوی سکل سنټرو کې مکاویر کی او دوی ته کور کې اسمال انډسټري ټایپ کې داسې شیونه ول گئی چاغوی کې خپل روانو مرصدی اغا سکون ستیر شي.
د پاړه چنار اغا ایران دی وای حکومت له خوا له پیخې متاثرینو سره د پام وړ ملاتړ د سیمې امن او خو مستقبل لپاره ګټور ثابت دی شي.
کوم بچی اتمان شوې دي کومي مخیان دي کونډې شوې دي کومي میان دي بوري شوې په کور د سې دي زغوی لپاره د سې اقدامات وکي چاغوی دا مخصوصه کې زیاره کمو کور چونه خلی شو یا خو مو حکومت شتا مو د حکومت لروی مو چوک سرپرست تا مو سرپرست نه نو یعنی محروم نه شوی.
موږ چې کلا په دی اړه د کامی سیملی لغړی ساجد د سینتوري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې حکومت په پیخه کې لنه خشیو قرانه سره د نقدو پیسو مرسته کړې دا او دغه ډول له هغه سره سرکاري نوکری ورکول په شمول نورې مرستې به هم کیږي. د کورمې سرخار په بڑا چنار کې د جون په 13مه نیټه لا توري مارکیټ سره نږدې په پرلا پسې دوه بامې چودنه شوې وې چې پکې 15 ولسی وګړي مړ شوي وو او تر 2500 پورې نور زخمیان شوي ول. د هغو بامې چودنو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جنگی العلمی منلې وا. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. د روان کال مارچ د میاشتې راهیسې په مومندو کې د موبایل فون نظام بند کړی شوی دی او ولس د دغه نظام د بیا بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. د سیمې ولس وایي چې هغې ته د خرابو حالاتو وروسته باید د موبایل او انټرنیټ زیات سهولتونه ورکړل شوي وي، خو د دې دواړو سهولتونو بندېدو له وجې د سیمې د خلکو مشکلات زیات شوي دي. تفصیل د شانواز ترکزي په رپورټ کې اورو.
د روان کال مارچ د میاشتې راهسې په محمود ایجنسۍ کې د موبایل فون نظام بند کړی شوی چې لا هم بند دی. اولس وایي چې هغوی ته د رابطو په لړ کې ډېر مشکلات جوړ کړي. اولس د دغه نظام د بیا بحالۍ لپاره په پېښور، اسلام آباد او د محمود دننه وړاندې ډېر احتجاجي مظاهرې هم کړي او د حکومتي غړو لخوا وعدې هم شوې وې، خو بیا هم تر دې دمه دغه نظام بیا نه دی شروع شوی. د بر محمود ایجنسۍ میامنډۍ یو کاروبار کوونکی عربستان محمود وایي چې ویل شوي وو چې د موبایل فون نظام د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره بند کړی شوی. نو عربستان مومند حکومت نه ګیلو کړه او وی ویل چې آیا د ترهګری یوازې تر مومند پورې محدود ده؟
بجره پدې باندې امر راغلی دی، زه خو به ول ډول ما چې د حق چې کوم حالات شروع دي او د کوم دباکي کیږي او د کوم کارو د کیږي فقط چې ول داسې کې نه دی باندې کې شي امر راشي کنه الته خو هیڅ خبره نشته.
د غلنې د سرکاري کالج لیکچرار شاهنواز خان وایي چې هغوی ته د خراب حالات ورستو باید د موبایل او انټرنیټ سہولت لا زیات شوی وي، خو د دوړو سہولتونو بندولو د هغوی مشکلات لا سی واکړي.
یو خدای چې پرسکا منګا کلی کې سي ایمرجنسی دلته وشي منګا به ته کو چې روډ بند دی یا منګا نه ترځو یو ایمرجنسی د پاره مکه شو لیو دغه کو نه غدل ته مې سره به ته مسورس نه یم منګا دلته را شو نه مې ترا شو نه مې پر اور سو روډ بند دی به واپس تا ځین منګا دا کو نه دلته م کالج کې پرنسپل سره به ته کولې شو نه کوم سټوډنټ دی به مې سره منګا را به ته کیږي.
د محمد جن سيزني تحصیلونو ته د پی ټي سي ال یا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن لیمټډ لخوا لینډ لاین یا د تار ټلیفون نظام شته، خو پنډیالی امبار خوایزی او بایزی ته دغه نظام تر دې دمه نه دی لګیدلی. محبوب شیر محمد و ویل
لائن سسٹم بھی ہی ختم شوی دے سوال تشتن دے نو بلتا لائن تلے نہ دے چتلے نہ دے نا کنیکشن یال تن دی لگی دلی پدی پو زبان نور تک چیت خلق
دا پولیٹیکل انتظامی چاروا کی وے چا کوئی کوشش روان کرے چ لینڈ لائن یا د تار ٹیلی فون زیاتول ل پر کارو کی چ ہر وگڑی د دغه سہولت نہ استفادہ ہو کی ولے د موبائل فون نظام پاڑے تو نو ویل شانواز ترگزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر پپ خبر کی د ماسپخین دونی میں بجے شوی د فرخند اسد نملن خبر نوورو
د امریکا دفاع وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومتي او فوجي چارواکو سره د سیمې او افغانستان پر امنیت خبرې کوي. جیمز میټس پاکستان ته لروانېدو یو ورځ وړاندې په منځني ختیځ کې د خپلو اتحادیانو سره له لیدلو وروسته ویلي وو د پاکستان سره په ګډه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کار کوي او په پاکستاني مشرانو فشار اچول نه غواړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو بار بیا په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شوی و. یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف یې د درغلیو په تورونو بحث کیږي. په دې موقع د نواز شریف لور مریم نواز او زوم کیپټن سفتر هم عدالت کې موجود وو. د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې د صوبې بېوزدو هنرمندانو شاعرانو لیکوالانو لپاره د مالي مرستو پروژې ته دوام ورکولو فیصله کړې ده او د راتلونکو نهو میاشتو لپاره به د صوبې 500 هنرمندانو سره هره میاشت 1500 روپۍ مرسته کیږي. د پښتو ژبې وتلې لیکوال او شاعر ریاض تسلیم نن په کراچۍ کې په حق رسېدلې نوموړی له تېرې څه مودې راهیسې په آغا خان روغتون کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله بستر وو. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته لاړ شي. د افغانستان جمهوري ریاست که څه هم په دې اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې 21 بېلابېل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي خیانت کوي. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل هغه په دې خبر دی چې ځینې تجاران په دې هڅه بوخت دي چې خپلې اساسي له هېواده بهر ولیږي. او د یوکرین په سر خارکیف کې د مخالفو زرګونو فعالینو د مظاهرې په ترڅ کې په پارلمان غږ شوی چې د ولسمشر د لرې کولو په اړه دې قانون سازي وکړي. پولیس وایي د مظاهرې تابعیا د میخایل ساکاشویلی ګوند کړې وه چې په کې 2500 پورې خلکو ګډون وکړ. لاند خبرونه د فرخند اسد نواری د لوریدونکو سو وخت شوه دي د ونیسې خبرونه مشالونه په نننې خبرونه کې د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک د غړي کلندر مومن پاړه خبري شوه دي. د خبرونه سم همکار شاهین بنيري جوړ کړی دارا سې چورته وکښ.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیری یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتو ژبې د نوموړي لیکوال، څېړنکار، خبریال، ژبپوهان او د خدای خدمتګار تحریک د نوموړي مبارز صاحبزاده حبیب الرحمن قلندر مومن د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. قلندر مومند مومند تپه په یو لوی کلی بازید خیلو کې په کال 1913 کې د ستمبر په وړومبه نیټه زیږیدلی و. د لسم ټولګي د پاس کولو وروسته هغه د پښتونخوا په تاریخي اسلامي کالج کې داخل شو. وروسته بیا د پېښور پوهنتون نه په انګریزي ادبیاتو او سیاسي علومو کې د ماسټري ډیګري واخستې. د خپل عملی ژوند پیلې د زراعت په محکمه کې د ملازمت نه وکړو. بیا د انګس روبرټسن په نوم د یو تعمیراتي کمپنۍ سره کار پیل کړ، خو خپل بېقراره روح په آرام پرې نه خود، دغه ملازمت هم پرې خود او ځان یې ادبي او سیاسي هلو ځلو ته وقف کړ. هغه په ډېره لږه موده کې د خپلو تخلیقي صلاحیتونو په برکت په ولس ځان د یو پیاوړي لیکوال او نقاد په توګه ومانه. د باچا خان د فکر په عام کولو او هغې ته د علمي بنیادونو په ورکولو کې د قلندر مومند د کار په اړه د سیاسي او کلتوري چارو د کارپو او سیاستمدار افراسیاب خټک ناورو.
یو نسل زمونږ د ارو چې د انګریزانو خلاف د ازادۍ مبارزې کې برخه اخیستې وه، چې باچا خان د هغې ټول ستر مشر و، بیا ودی خان و او نور ډېر خدای خدمتګار و، او دا د ولسي ادبي جرګې والا خلک و، سنبر حسین کاکا جی دغه ملګري، او بیا دا د سنبر حسین کاکا جی چې ولسي ادبي جرګه جوړه کړه، نو دا په 50 کلونو کې نو دوی بیا نوي ځوانان وروزل، چې دې ځوانانو کې بیا مونږ ویلی شو چې لکه چې لطیف وحدي صاحب و وکیل و، او دغه چې قلندر مومند صاحب و، نو پورا نوی نسل و د شاعرانو ادیبانو لیکوالو منویدینو چې دوی ملي مترقي نظریې باندې روحانه شو او په دې لاره روان شو. نو دې کې قلندر مومند صاحب ډېر څرګند سړی و، د انګریزي ادبیاتو کې ماسټري وکړه او بیا د انګریزي ادبیاتو استاد و په کالج کې، چې ایوب خان ماشاءالله راغله او دې بیا هغې ماشاءالله ونیو، او د بندي خانم تیرې کې او سختي وکتې په لاهور قلعه ته بوتلی شو. دا تاسو هغه شیخ فکر دی ورته دا شعر چې ویلې چې په خوشحال پر رنتنبور کې اوسې هغه کانې په ما لاهور کې شو، دا د اخر وخت یادګار دی. او بیا دې چې سره کې کراچی ته بوتلی شو، کراچی دې بندي خانې کې څه وخت یې تیر کړو، او دا خپل هغه کې چې اگر کې ویلې چې بیا مې چشمان لکه چې پر ورېږي چې په زرګي مې پرې خبر ورېږي، او د کراچی په خورا ځمکه باندې خواږه اشعار د قلندر ورېږي، دا د هغې یادګار دی.
قلندر مومند په کال 1928 کې د ولسي ادبي جرګې سکتر وټاکل شو او د پښتنو په خاوره د روحان فکره، ادب او تنقیدي شعور په وده کې یو مهم کردار ولوبولو. قلندر مومند د پښتونخوا په سرکاري کالجونو کې د انګلیسي ادب د استاد په حیث هم خپله وظیفه ترسره کړه، او بیا په 1928 کې په ګومل پوهنتون کې د قانون یا حقوقو د څانګې مشر وټاکل شو. قلندر مومند په هغه پښتنو د نشورانو پوهانو کې و چې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو، سیاسي شعور او قامي بیدارۍ لپاره د باچا خان په مشرۍ په خدای خدمتګار تحریک کې یو نه هېرېدونکي کردار لوبو. د قلندر مومند د شخصیت په اړه شاعر او لیکوال نورالامین یوسف زیوایی:
قلندر صاحب چې دغه شخصیت درې اسی دی بنیادی، یو حیثیت داغه د یو محقق او نقاد دی، یو حیثیت داغه د تخلیق کار دی، چاغه کې د ترند سیټر حیثیت داغه د افسانه نگار دی او داغه سباون شاعری دا، او یو حیثیت داغه چې کم دی نو خالص دی، یو سیاسی ورکر دی. قلندر صاحب چې کوم دی نو یو خود چې د ولسی ادبی جرګې دا کوم رڼا چې کوم ده، نو دا اصل کې د نوخار ادبی جرګې نه انسپایر ده، او د نوخار ادبی جرګه چې دا خدای خدمتګارو جوړه کړې وه، مونږ سره دا نوی غورزنګ راوته دی د شلمې صدۍ، نو دا اصل کې دی کې چې د قوم پرستی ده که ترقی پسندی ده او که روحان فکری ده، نو دا د خدای خدمتګار تحریک د خېټه نه دا ادبی تحریک راوته دی، او دا د هغې روحاني اولاد دی.
د سیاسي مبارزې په وخت هغه څو ځله د ریاستي ادارو لخوا ونیول شو. د ملتان، نوخار، لاهور او پېښور په جیلونو کې د سیاسي قیدی په حیث د قید او بند سختې تیرې کړې. لیکوال شیرعالم شینواری وایي د پښتنو په خاوره د ترقی پسند ادب په وده کې د قلندر صاحب ډېره لویه برخه ده.
کلندر سیب اور کلندر سے پر جو نور چکم علمی شخصیات میں داخل دیر واضح نہ خبر آ کہ پہاڑ دور کے پختو دا پختنو دا پارا کتنے حالی ضلع روانے میں نو تاغیر کی دغا خلق دیا دا بادشاہ خان سرا تو گپ ہو گپ بلکہ داغیر نے ایک قدم مران دشائی سے وہ ذکر کی دی زوانانو اور دی دا فکر خاندانو اور دی دا پختو دا کلچر نا دا پختو دا عدد نا دا تاریخ نا خبر خلق ہو تو خصوصی تو ہوگا کہ کلندر سے خوی اور فکری تعلق ہومو اور اگی دا منصور کا حوالہ میں خبر رکھی گی کہ دا پختو فکر میں عوامی نشل پاتے منصور دے بادشاہ خان تاغا کلندر سے مرتب کرے اور بیا کابل کے سیدھے چلے راغلی دی یا دا افغانستان کا حوالہ باندھے یا پختنوں کا حوالہ باندھے کہ کمی حالی زندگی شروع میں پھر کی پسندے کا حوالہ باندھے نو دغا تحریک کی دا کلندر سے دیر لے برخوا
کلندر مومند یوازې د پښتو، اردو، هندکو، عربی او فارسی یو ستر عالم او لیکوال و، بلکې د یو خبریال په توګه د یو شمیر انګلیسي ورځپاڼو سره کار کړی و او د پېښور پریس کلب په لویو مشرانو کې ګڼل کېده. د پښتنو د قامی تحریک سره د کلندر مومند د تړون په اړه افراسیاب خټک وایي.
کارونا وقتاً فوقتاً پھر بھی لکھ لس کارون کی توجہ دیا گیا تھا اور دی جرنلسٹ پتو گا راو زلے دوں اور بیا زمون دا قومی تحریک سرے رابی تین دار نور ان کلکش ہوئی اور رسو کی زیادہ شہباز اخبار راغے نوی وقت دا آگے ایڈیٹر ہو دی دوران سے دعوت سے دیز دیز اخبار ایڈیٹر سن دا بیو کسم تحریک سرے رابطہ دیر جفت شوا اور یو کسم تا دی تحریک کی دیو نظریہ دان پتو گا دیو یو ملی مترقی روشن فکر پتو گا یہ دیر لو برخواستہ ہم پختو کی شعر نکلو ہم پختو کی تحقیق کولو ادبیات بند شیر میں نکلو ہم اردو کی وہ سیاسیات باندھے شیر میں نکلو اور یو قسم کا فکری رہنمائی کی برخواستہ اور پودے تاریخ سرے دیر لوئے مزل کرے رہے مونگ کے رالوئی دون زمین نسل آتش پیتن کی تقسیم سے انفریزی جوڑے دو نکلندر سے تو آگے کسانوں سے دیر وقت پر دی منل سے بھی روشن فکران و دانشوران اور یہ قسم کو زمین در نسل پہ فکری رہنمائی کولا
دا ادب په میدان کې کلندر مومند یو داسې ستر شخصیت و چې پښتو ادب له نوې فکر او د لیکلو نوې انداز راوړ. داغه د شاعرۍ مجموعه سباون او د افسانو مجموعه گجرې په پښتو ادب کې د فکر او سټایل په حواله یو لوی انقلاب راوسته. په دغه اړه یو ځل بیا د نورالامین یوسفزی ناورو.
کلندر صاحب چې کوم دی نو د تحریک سره چا کله وابسته دی نو دی هغه خلکو کې دی چې د بادشاہ خان سره ډایرکټ کار کړی دی نیخ په نیغه دار انجمن ترقی پسند چکم اجلاس رومبے شیو پہ ہندوستان کے انیس سوا پنجم سلویخ کے سجاد ظہیر دی اور دیکھ کچھ پرنسپل ابراہیم جلیس کے داغی نمک کے دا خدائی خدمت گارو دلتا دورو خان پہ کرائے اور ترقی پسند ہے ردائے خوا پختونخوا کے کلندر سے بجے دا نل سوا یا کم پنزوس کے چکل اولسی دا بجر گج اڑے دا کاکا جی سا نوبر حسین چکل اغوے چیارا منگلا د سیاست د پارا د انټیلیجنس یا میدان خالی نه دی پرې خودل پکار د دین اب سیاست ته پیډیم کیږي نو بیا دا خلک رالل او دا په ولسیت د جرګه کې کیناستل او کلندر مومن سے په کلا کشر سے کترو
افراسیاب خټک وایي چې کله هغه یو ځل د ریاستی ادارو لخوا اونیول شو نو داغه د مقدمه لپاره کلندر مومند یو وکیل په هیڅ عدالت توڑان دي شو پډیرو کلکو دلیلونه د هغه دفاع وکړه. افراسیاب خټک دغه کیسه صدا سي کوي.
دوی بیا یو ځل په سپکا بیا کی ویل شما یو ځل زماده ضمانت کیسو نو دوی تور کو کوټه چولې کچرو ترالو چې باز پر عدالت کی ادریږي او زماده ضمانت حاصله بیا یو بل تعلق سے موت ردیر برز آباد شو اگر چھ ممکن ہے حیدرآباد جیل کیو سکن دو کالا شپگ اویا اوا اویا کال تھی کہ دا بوٹو سیب کو وقت کی زمان پارٹی میں پابندیوں لگے رہا زمان مشران خانم پورا جسان نور سردار طول مینگل خیر بخش نبی صاحب بزنجو صاحب افضل خان لالا نور مشران سونیو نے جون امید پر جابا جیل کیو نو زمان وکیلانوں کے چکم یو ٹیم ہونو آگے کے کلندر صاحب ہم دا وکیل کو تو شامل ہے نو دی جیل تر اصل بیا وہ حیدرآباد جیل سے مشاعرے کل کلم گوپ کے لیکن جیل کی درنه من سره ګل خان نصیر دی بلوچی جی بډی لو شاعر حاجی جالید صاحب دا اردو جی لو شاعر سلندر صاحب هم کله راغلو نو سیوینو من سره مشاعره کې وای ته مشاعره کې نو وای اسی په موږ یو بلنا نور خبرې مو کولې قانوني خبرې یا سیاسي خبرې ادبي خبرې مو وکړي نو یو کس د نام سره اوږد تعلق په دې لحاظ باندې پاتې شو او رښتیا خبره دا ده چې چا چې هغوی سره تعلق نو هغوی ورنه سمه سیکل کې زده کړه کړې ده.
قلندر مومند یو نظریاتي شخصیت وو او چکه خبرې به هغه خپل ملګرو او شاګردانو تکولې په هغه به په خپل ذاتی ژوند کې هم عمل کولو. د قلندر مومند زوی او نوموړی خبريال زلان مومند وایي هغه په مکمله توګه د باچا خان په اصولو عمل کاوه او چې په کور کې به هم په څه خبره خفه شو نو یا به د کور د غړیو سره خبرې بندې کړي او یا به د خوراک سکاک نه انکار وکړي او په پرامن توګه به په احتجاج لاړ. زلان مومن وای قلندر صاحب به احتجاج هله ختم کو چې کله بټول د اجمنه وکړه چې داغه د اصول پر ضد به بیا سکار نکېږي. نو موړې زیاتوي
یو دې نظریاتي انسان د کور نه بهر وو پور کې دنه وو او دې یو شفیق لار وو امرین نمونه خپل اولاد ته خپل مرګرو ته خپل شاګردانو ته تربیت دپاره پیش کوله. قلندر صاحب که جیل نه بهر تللی وو زموږ په کور کومې سختې تېرې شوې وي نو په یو نظریې یا یو تحریک چې وایم چې فرق کومه قرباني کولې شي نو ټول کور ځان یې فرق ګڼه کړی. قلندر صاحب په خپل ژوند کې د خپل کور د هر فرد تربیت خصوصیت سره
د پښتنو ستر پوهان قلندر مومند په کال 2003 کې د فروری په سلوره منیټه د دې فانی دنیا نسترګې پټې کړې او د خپل پلار نیکه په ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. داغه د فکر مشالونه د پښتونخوا په لروبر کې اوس هم بلیږي او په دارا خورو تیرو کې د پښتنو قامی کاروان ته د منزل لارې روښانه کوي. اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد کاروان دی یو بل نوموړی مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
اوریدونکو مشالونه خبرونه تاسو اوریدل اوس وخت شوه دی یو بل خبرونه د سولې په لور. د نړیوال جنایي عدالت وکیلان په افغانستان کې د بشریت خلاف او جنگي جرمونو په اړه تحقیقات په لول غواړي. دا کار پر اتلونکو کې د جګړو مخنیوي لپاره څومره مهم دی په دې اړه نن د مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه کې بحث شوه دی. بشیر ګوخ د دې خبرونه کوربه دی. راځي چې ورته غوږ شو.
د سولې پر لور
د نیدرلینډز په هاګ کې د نړیوال جنایي عدالت د څارنوالي دفتر د غلطه لقازیانو غوښتنه کړې چې هغه ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو اجازه ورکړي. څېړونکو دا یو مهم کار بولی او هیله کوي چې د سره بعد د جنگونو قربانانو ته انصاف ورسي. نن د سولې پر لور خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه بشیر ګواکم هرکلی مکوم. اوریدونکو د امریکای براون پوهنتون د روانو جګړو په اړه د څېړنو برخې واټسن انسټیټیوټ د 2018 کال شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې په روانه جګړه کې 25,295 ولسی وګړي او امنیتي ځواکونه ودل شوي دي. یوازې دا وژنې نه دي چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي یې اندېښمن کړي دي. د نړیوال جنایي عدالت څارنواله فاتو بن سودا وایي په افغانستان کې ډېر جنگي جرمونه هم شوي چې نوموړی په اړه څېړنې کول غواړي. هغې د تیر نومبر په 20 تاریخ په هیګ کې یاد عدالت له قاضیانو په رسمي ډول تر غوښتنې وروسته خبرلانو ته وویل:
I have requested authorization.
دا څارنوال د دفتر تر ابتدایي څېړنو لاندې وو. د دفتر ته د رسیدلو معلوماتو تر دقیقې او له احتیاطه ډکې هر اړخیزې څېړنې وروسته او د روم د حقوقي تړون پر اساس ما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې وضعیت څېړنې ته اړتیا لري او کافي دلایل ورته موجود دي.
د سولې پر لور
افغانستان په 2003 کال کې د نړیوال جنایي عدالت غړی شو. له همدې وجې دا اداره له دغې کال راهیسې شوو مبینه جنګي جرمونو په اړه څېړنې کولی شي او تر دې مخکې د شوو جنایتونو په هکله تحقیقات یې په واک کې نه راځي. د افغانستان دفاع وزارت د 2018 کال په کلنی رپورټ کې ویلي چې دغلته شل ترهګرې ډلې فعال دي. د امریکا په مشرۍ بهرني پوځیان او افغان امنیتي ځواکونه د دوی سره په جګړه بوخت دي. فاتو بن سودا وایي غواړي تحقیقاتو کې دا ټولې خواوې راونغاړي او معلومه کړي چې چا څومره جنایت کړی دی.
زما دفتر د خپلو څېړنو پر اساس او د محکمې د قضایي صلاحیت په رڼا کې وپتیله چې کافي دلایل شته چې د جګړې د اړخونو جنګي جرمونه کړي دي. لومړی د وسوالو طالبانو او د هغوی د ملګري خاني شبکې له لوري جنګي او بشري ضد جرمونه، دوهم د افغانستان د امنیتي ځواکونو له لوري جنګي جرمونه، په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي امنیت ریاست او ملي پولیسو له لوري، او دریم د امریکا د متحدو ایالاتو دا وسوالو ځواکونو جنگی جرمونه چې په افغانستان کې کړي، او هغه جنگی او بشری ضد جرمونه چې د امریکا د استخباراتو ادارې کړي څېړل کیږي.
د سولې پر لور
په افغانستان کې د جنگی جرمونو د تحقیقاتو خبره په داسې محال راپورته شوې چې جګړو د ژوند په هر برخه ډیره اغیزه کړې، ان هنر هم ترې نه دی پاتې. په سندرو او شعرونو کې هم د دې تشدد څرک لیدل کېدای شي.
بے خبر کم آزار زما پختون وطن تشوي، بے خبر ولی هر قیامت د دې ولس قسمت ده، هغه وطن چې د پختو او د شملو وطنو، د امن کور او د جرګو او مرکو وطنو، د محبت دا زانونو لمو دو وطنو، دلد دا مین بادشاہی وا دارمان سیالی وا.
لمشال ریڈیو دا سولی پر لور خپرونه اوری. د بشیر حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشریت پر ضد جنایتونو تحقیقات کول ځکه مهم دي چې د سره به هغه ملامت خلک په ګوته شي چې لډيري مودې راهیسې له قانونه پورته ګڼل کیږي. د دې ادارې د نړیوال انصاف پروګرام مشر پرمپریت سنگ د 13 نومبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې دا تحقیقات به هله پیل شي چې د نړیوال جنایي عدالت منظوري ورکړي. د هغې په خبره دا څو میاشتې وخت نیولی شي، خو یادو وکیلانو له 2008 کال راهیسې د شواهدو راغونډول پیل کړي دي، نو ځکه بعد دغه عدالت قاضیان دا کیس رد نه کړي. نوموړی د دې پروسې په اړه وویل:
طریقه کار داسې وي چې د نړیوال عدالت د څارنوالۍ دفتر لومړی د بشریت ضد جنایتونو او جنګي جرمونو کې ښکېلو کسانو په اړه شواهد او معلومات راغونډوي. په دې توګه ښایي چې د خپل کیس یا دوسیې لپاره ډېر مواد لري. وروسته دا شواهد قاضیانو ته وړاندې کوي. که قاضیان یې ضروري وبولي، نو وارنټ یا د نیولو حکم جاري کوي. خو آیا تورن کسان نیول کېدی او یا د هیګ نړیوال عدالت وړاندې کېدای شي؟ دا د هیوادونو په همکارۍ پورې اړه لري. که یو ملک د نړیوال جنایي عدالت غړی وي، نو باید په دې لړ کې همکاري وکړي، خو ځینې ملکونه داسې نه کوي. په دې حالت کې د تورن کس د نیولو عدالت ته د وړاندې کولو بله لار دا ده چې هغه یو داسې هیواد ته سفر وکړي چې چارواکي د نړیوال جنایي عدالت سره همکار وي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت د 13 نومبر په 28 تاریخ په یو خبر پاڼه کې ویل چې په افغانستان کې د دغه عدالت له کېدو سره مخالفت لري. همداراز په بیان کې زیاته شوې چې دغه وړاندې شوې څېړنه به په افغانستان کې نه د سولې او نه هم د عدالت ګټي خوندي کړي. د انساني حقوقو د څار ادارې څېړونکي پرمپریت سنگ د دې خبرې سره موافقه نه ده، وایي باید واشنگټن او کابل دواړه په دې څېړنو کې همکاري وکړي.
Will this be a difficult investigation? Yes.
آیا دا به ستونزمن تحقیق وي؟ هو بالکل، د کیس شک نشته. د جنګي جرمونو څېړنې هغه وخت ښې نتیجې لري چې ښکېل ملکونه ورسره سمه همکاري وکړي. د امریکا په اړه به ووایو چې دوی د نړیوال جنایي عدالت برخه نه دي، نو ځکه ضرور نه دی چې همکاري وکړي. د افغانستان په باره کې دا وایم چې که حکومت یې همکاري ونه کړي، نو یوه لار دا ده چې په نورو هیوادونو کې میشته افغان کډوالو څخه په جګړو کې دوی سره د شوي زور زیاتۍ په اړه معلومات راغونډ شي او په دې توګه جنایتکارانو ته سزاوې ورکړل شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
په افغانستان کې که ځینو مطبوعاتو د نړیوال جنایي عدالت څارنوالي دفتر د تحقیقاتو خبره سیلي، نو ځینو پې اندېښنې ښودلې دي. که څه هم طالبانو په خپله په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي، خو ځینو مطبوعاتي تبصرو کې راغلي چې کېدای شي دغه وسله واله ډله دا تحقیقات بد وګڼي او په دې توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره ممکنه مذاکراتو ته زیان ورسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی امین وقاد مشال ریډیو سره خبرو کې وایي که دا تحقیقات وشي نو پر سیاسي روغې جوړې به اغېز ونه کړي.
د سولې خبرې اترې یوه نړیواله پروسه او د افغانانو غوښتنه ده. هر بله پروسه چې په هر کس پورې اړه لري، که په داخل کې وي او که په خارج کې، دومره مطلوبه نه ګڼل کېږي. که هغوی کوم قانوني جواز هم واخلي، ډېر کلونه په اوږدو کې نیسي. د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ تاثیر نه لري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې دا مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله شریک ملي وحدت حکومت دی. دوی نه یوازې د طالبانو او داعش د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کوي، بلکې د پخوانیو جنګ سالارانو لخوا د سیاسي بې ثباتۍ سره هم مخ دي. په داسې کې آیا دا ښه وخت دی چې د جنایتونو د څېړنې نړیوال عدالت کې د افغانستان په جګړو کې له ښکېلو غاړو پلټنې وشي؟ پرمپریت سنگ د دې په ځواب کې وایي:
پلسکونه کاله کېږي چې افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې کېږي. دا سرغړونې او جنګي جرمونه افغان او امریکایي ځواکونو له طالبانو په شمول نورو وسلوالو ډلو کړي. د دې هر څه په اړه انصاف لږ او یا هم هیڅ نه دی شوی. اوس چې په دې حکله د څېړنو خبره کېږي، نو آیا دا سم وخت دی؟ دا پوښتنه که د جنګي جنایتونو له قربانیانو وکړي، نو هغوی به ووایي چې هو، بیخي ښه وخت دی. آیا افغان حکومت په قانوني لحاظ مجبوره دی چې د نړیوال جنایي عدالت سره همکاري وکړي؟ هو بالکل. آیا دوی دا همکاري کوي؟ دا د ملي وحدت په حکومت پورې اړه لري. دا په دې پورې هم ده چې څوک په نښه کېږي. معنی دا چې څوک د جنګي جرمونو لپاره تورن پېژندل کېږي. کېدای شي افغان حکومت د ځینو تورنو کسانو په کیسونو کې ډېره همکاري ونه کړي، خو د نورو پاغو کې امرسته زیاتوي. خو دا باید په یاد ولرو چې انصاف د افغان ټولنې لپاره مهم دی، ځکه چې افغانستان کې د لسګونو کلونو جګړو له وجې شوي زور زیاتی کوونکو پر ضد هیڅ اقدام نه دی شوی. زما هیله دا ده چې را تحقیقات وشي او حکومت نه یوازې د خپلو جنګ ځپلو خلکو په خاطر دې څېړنو سره مرسته وکړي، بلکې د قانون برلاسیتوب لپاره هم ضروري وبولي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودی مشال ریډیو سره خبرو کې د هاګ د نړیوالې محکمې د دې اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا به درنو جرمونو کې ککړو کسانو ته د سزا نه ورکول کېدو لړۍ پای ته رسولو سره مرسته وکړي. او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخخه کوم. خوشحاله اوسئ.
سری تو بوزی پکې سکو